السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته خراغلاست زه نوریاس نوری ام د ازادي رادیو دا خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په لیدو سات خبرونه کو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولي پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. سال کې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا ایالت ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. دا لار له نږدې 1400 میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې وه، خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې راپدې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانیستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زوی وزیرو قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د ټرمپ د لوړ او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغې پرېکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. متحدو ایالاتونو د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالی مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په باندې سلو کښتو حملې کړې دي. دوه کښتۍ ډوبې کړې، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري. نن شنبه د 1403 هجری مریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې 9 د 2015 کال د جنوري 13 ده. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او ځورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اروزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سچ دی، یو کار وکړي نه ویزا سچ دی، یو کار وکړي یو کسب وکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړي بازار تود شوی دی،
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کړي، ځکه ډېری خلک شته چې دا لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او ځورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړې ده. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سي په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. پدې اړه نور تفصیل پدې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سي په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. انوسی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوی نیمه میاشتې ته راکمه کړې ده.
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انو سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خسل هر څوک یې خسل نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هغه پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړی ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سمدستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د NOC کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمي کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولی او یا یې له دې هېواده ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولي او یو شمیر یې افغانستان ته اړولي دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اورزګان سیمه ای چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالی ده ازادي راډیو سیمه ای خبريال پر رپورټ کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل شوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته یو شی پیدا کول ایست چې کار سرای و نه لري. د خوران مې چیرې ولر څه کار وو چې بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی دا یو سرای نه یو مزه کې یو شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیرالمومنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوال ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کړی کو دا دی واسطو پکوار کې چار وخت داس پرمانونه صادر کی. نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو یو پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوی کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلی د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. دی بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلی کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ ده.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بېوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نه خوندیتوب او بېوزلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې 13 شاوخوا 3 کلونو کې به مې څه باندې 500 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له 4 فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسوب یا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینه تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په 2 پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرحې په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګه کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرحې پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په 3 پړاوونو کې عملي کیږي، داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به 1000 فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستن شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان له مخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیګانې غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسانی و وژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لهم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیل په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د غزې پر تړانګه چې حماس ډله پکې واکمنه وه پرله پسې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 640 زرو ډیر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګرتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه رابرسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پره د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حملې تر پرونۍ ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانستل د خیبر پختونخوا د بنو او کابل د یوې لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ سره په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځایي پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مدا و چې د خستولو د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنې ملي ټیم ته وړکې ورزل شي تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې ښه استعدادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدره کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېرې د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دلته چې دا ګل محل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لږګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلي او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پیل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
دا
کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکښې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کړي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لیلامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روحلا په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بیې له امله دغه جامې پیري. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکې اوس ټبرلینډ و د نور نورو ځینې ځینې هیوادونه دي چې مثال دا بل ملک دپاره جوړ شوي دي، هغه خپل ملک دپاره د خپل دغه دپاره جوړ کړي دي، هیواد دپاره جوړ کړي دي. نو بیا چې هغه له ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې نه استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه وي دلیا راځي. خلکو هم خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیالي چې کسه زه وایم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای له نه دی تللی، زه شپه مزه دلیا ګمرک له راغلی دي.
د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرلو لپاره دلته راځي. د شاولي او محیب الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ چې بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې ام ارزانه شوې، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره، نو دلته کیفیت ډېر ارزانه دی، ښه دي د دوکانو پورې نظر د دوکانو پورې ښه دي، تر وس لاندې دي وینې په بازار کې، هلته وینې په دوکانو کې ګران تمامېږي، دلته ډېر په ارزانه تمامېږي.
دلته راغلی یم چې په دغه کواري کې یو څه شان رانیسم، بلانګیاوې و یو جرافې و یو برزوګان، هر څه در لاسه کېږي دلته په ښه قیمت، بیه ارزانه ده او ډېر ښه شیان دي.
په کباړي کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کېږي. په دې کې جرابې، دستکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بیې له اړخه ارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته دا پیغام ده چې له پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوی دی، بیا نه دی را سره سوی. ژوند مې ډېر ستړی دی، خپل مځکه لرم خو دونه وس نه لرم چې خپله مینه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډېر چین کې به چا دی نه ویل چې ماجر دی، اوس خپل کلیوال دغه وایي چې دا ماجر دی. او ځکه لرم دی نهشي ځکه مې نهشته، خو د مینې قدرت په والله که لرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
السلام علیکم. قدر همکاری وکوي د سالنګ حقله باندې که معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم ده او ډېر هرتال ده، په ډېر سختې ورځې په تېرېږي ورباندې. که دغه یو نفر مېلمه کوي چې د بارک ته نه پوښتنې وکړي چې دا سالنګ کې څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟ یو خوا ته ترانسپورټ ده، یو خوا ته ترازو ده، یو خوا ته واورې دي. ډېر خلک په دې احمد باندې دې کار سره.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدون کارکونکو ته سلام. باید سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخلي، کېونه لري د نظامه به ایستل کېږي. نو دا خو زموږ سر نه په خلاصېږي، په دې باندې دا مشران خبر دي که نه دي. نو دا اوس د خپل کور عیال پوسه چې په دې ماش باندې کدا ځان ته سلای واخلي په دغه باندې زما سره ولاکه خلاصیږي دا زما غږ دې تر لوړ پوړو مشرانو ورسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.